ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د آزادۍ په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه اسمت څاروان چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ایکس شبکې لیکلي، ویسا چې د نجونو د تعلیم پلوي یې کوله باید هیڅکله نه وای نیول شوی او دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی او لیکلی دی چې دا د بشري حقونو د ټولو فعالانو خوشي کېدل غواړي. متی الله ویسا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشی شو. طالبانو نوموړی د حکومت پر ضد د خپل سرو اقداماتو په تور بندي کړی وو، خو د ویسا کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزې پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونه کسانو پر لات دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لاره بنده کړې او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لات د پای ته ورسوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغه وخته دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. د برتانیا حکومت پرون له اسلام آباد 200 تنه افغانان په یو چارتر الوتکه کې برتانیا ته انتقال کړل. د راپورونو له مخې دا هغه افغان پناه غوښتونکي دي چې برتانیا د ویزې ژمنه ورسره کړې وه. د له پاکستانه برتانیا ته د تلو په تمه د انتظار افغانانو لومړی جوپه وه. د ښځو او ماشومانو په ګډون برتانیا ته د تلو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان اوس مهال د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په میلمستونونو او هوټلونو کې اوسیږي. د برتانیا حکومت پلان لري چې د افغانان د دسمبر تر پایه په څو الوتنو کې برتانیا ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. بختر خبریا ژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړې شورا کې د اطلاعاتو او کلتور، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او د علومو اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژبپوهان غړیتوب لري. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترانګه کې بې خنډ مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو د حساس اوبخي د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ لازاریني وایي د غزې لپاره د با مفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي ډېرې لږې دي. نوموړی زیاتوي د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغېزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. او د پاکستان یوې محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجوتانن پر ایکس شبکې ولیکل چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیې د فسخه کولو غوښتنه رد کړه. عمران خان تورن دی چې تیر کال یې په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر لخوا استول شوي محرم اسناد افشا کړي دي. ښاغلي خان دا تورونه رد کړي او ویلي دي د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2020 کال کې د پارلمان د سلب اعتماد رایې په نتیجه کې له واکه لرې شو، په لسګونه نورو قضیو کې هم تورن دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو له لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنې زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته، لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخاذي. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نقدې مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیمي سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو میلمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو که د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گرو د تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کرا شفافیت ندرلود. هغه سی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی د افغانستان ملت تور باندی داده و سی او ده غوی زل پری تسکین شی. مو گو تاس ولی دل چی کازانانو یو سلو 15 میلیارد دالر و ندیر حساب و شو چی دوم را مرستی پا تیرو سلو یا تلسو کالو که راغلی وی او دا اوس هم دا هر اونه دا تلویخ میلیونو او کله هم کزین اونه او که دا اتیا میلیونو دالر و دراتک خبری کیگی. مگر همده ملګری ملتونه او نړیوال ادارې دي چې همده اعلانونه کوي، همده خبرونه خبروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي او دا د 50 او ته پورته شو، 90 او ته پورته شو، او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک د پاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
یې راځي؟ زما اصلي سوال دا و بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي؟ که رسلنډ راته وایست
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروری او د ارتیا وړ مسایل او مواردو کې مصرف شوی او نو اوس مصرفيږي او د مصارف ادرسونه یې همغه نړیوالې ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي، همدغه سیګار په خوا هم وسمسته که په خواني راپورونه وګورو او اوسنۍ وګورو د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا ده هغه سي ارزه د خدماتونه ده شوي د مرستونه ده شوي او خلک خوشاله نه دي.
بله ډېر زیات مننه کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو نظر څه دی د مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو را رسیږي دا په شفاف ډول ویشل کیږي؟ او که تاسې هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سو استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکی هیله.
سلامت باشی.
گوری نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دوی سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس موږ په تېر وخت کې هم لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زموږ درد نه شي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال نه راپه دې خوا افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي، لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغو دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغه پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعدوي چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار چې ما لوستی په دې کې راغلي دي چې په دغه 2-3 کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیونه ډالره طالبانو ته ورغلي دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویل چې دا کاملا غلطه خبره ده، یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي کومک کوي تاسو په هغه باندې ټیکس وضع کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید نشي، ځکه دا مرستې د بشری مرستو په خاطر او د هیواد د بیا رغونې په خاطر او په عامل منفعت پروژو کې د مصرف په خاطر دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. په هر صورت زما ارزا ده چې سیګار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دی.
بله
زخو ما دغه راپور کې د حلاله اسم نه لیدل چې یعنی د سیګار بل اخره وړاندیز شوی دی، اما خپل ډونرانو ته څه دی، د افغانستان حکومت ته څه دی او خلکو نه څه توقع لري؟
بله ډېره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا نه دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسې لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جی اوګان هغوی سره راجستر دي، نه دولتي موسسات او هغوی د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسؤلیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو موسسات ځینې داسې وي چې هغوی په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړجاړی وکړي، ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم، په ارزانه به عملي کولی شم او هغه به یو نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ چې ورکی انجیوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکی. نو دلته که چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملي کابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغې کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دوی پکې چاته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایست چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او دی سی ګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اغه پیسې چې دی غریب او بې وزله خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له غو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دي چې هغه اختیا هم اخیستل کیږي. یو د موساتو له کارمندانو د هغوی له معاشاتو پخوا هم مالیه اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداری چې کیږي په هغه کې د 2% او 4% مالیو اخیستل پخوا هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل
کیږي. تاسو مطمئن یاست چې هغه څه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغو خریداریو باندې پخوا هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئن یاست؟
او دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافي مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته، هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو پخوا هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو و هم په شرکتونو او په نورو ادارو. دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دی چې که څوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پرې 100% معاف دي، چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډېرې داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی ورباندې جرایم راتله، هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دي او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ته ویلي چې د مامورینو معاشات دي، د خریداریو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغې برخو کې مالیات شته دی چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري، دغسې موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې هم مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي. ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي د هغوی معاشات هم اکثر لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي، چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې هم مالیات معاف کړي دا به یو لویه مرسته وي. مګر په لویه کې په ان جی اوګانو کې چې موږ خبرې یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم، چې زه یو مثال تاسو درکولی شم، د ډبلیو ایف پی ادارې یو مشر وو پخوا د تیر جمهوریت په وخت کې، غالبا د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې، چې د قندار د ډبلیو ایف پی مسؤول وو، هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلي، بیا دغه 30% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو. بیا د نه پیګم چې ته 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو، د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې، مرکز ته راغې، چې ډېر بدنام شو. بیا د غالبا یا وصلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله، د اگر غیر رسمي فساد ده او مشت رسمي فساد، بله د غیر رسمي فساد ده، لیکن وصلت د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد پدی معنی که اتمر صاحب تاسو پدی اړه نظر څرګند کړي وای د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یوه ډېره معتبره اداره ده.
ګورې، یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشول باندې لګول کېږي. که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي، او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم و، یعنی حتی د دغه جمهوریت لومړی کلونو کې هم و، لیکن هغه وخت کې دغه خپله انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکوه وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه ګرځېده او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه بنه به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل د کارمن ټیکس دا به وزارت مالیې ګرځوه او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه و چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمن د معاش نه ګرځېده او دا په یو نورم باندې و، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر و همغومره به ټیکس پورته کړ. د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلې دي او پیسې هم وزارت مالیه ګرځولې، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی. داغسې نه دی. که دا انکم ټیکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانون ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر ځي یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بله دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوه او یو د یو مؤسسې مسؤول هم ما دا لیده، حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته مونږ زمونږ دوستان چې دي زمونږ روابط چې دی مونږ چې هلته په تماس کې وو بالکل هیڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل دي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي لکه پخوا چې هر موسسه کې یو د خاط نفر نماینده و. اوس وایم هغه خبره ده بدون د دې سړي د مشورې نه دغه موسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بله موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کېږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، که هغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګانې دي. هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه یې نه وي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک خو هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري، یو کاروبار ولري، یو کار وکړي.
نو خو بېله موضوع ده، لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري، آشنایي لري، له هغه سره قرارداد وکړه، له هغه مال واخله لیکن له دې بل یې مه اخله، دا خو بیا هغه ده فساد دی.
که موږ به شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي، نه شرعاً دا جواز لري، نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطف مو کې چې دغه ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو موږ اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو امی دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي، دا ډونرانو ته هم ورکړي، دا د افغانستان ولس سره هم شریک کړي او دا د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې له هغوی سره نه افغانان ور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو د هغوی به کار هم جعلي وي، د هغوی به فعالیت هم جعلي وي. نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه، د هغې نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، د هغې کمپلو وزن معلوم وي، قیمت او نرخ یې په بازار کې معلوم وي. که یوه اداره راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د مهاجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 بلې تیر کړی وي او یو بله راځي د 2000 افغانیو بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته ښې او بد انجیوګانې او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وی د غی نړیوال ادارې سره ده که دا 30 میلیون راځي که 80 راځي که 130 او ډیر او کم راځي دا د هغه نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولی دوی خپل اعتبار خرابوي زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسو یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مکوه د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي. د تدارکات اصول هم دادی هم حکومتي هم نړیوال د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغتوق پلورون کې چې دي د غوی نرخ او کوالیټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي. عین کوالیټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي او کچیرې په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي که هغه د یونامه اداره وي که هغه دبلیو اف پی وي که هغه سور صلیب وي که هغه د حکومت مربوط سره میاشته وي نورې ادارې وي او دغه شرکتونه هم. او که چیرې داسې وي چې خبره کیږي او درد ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي دا فکر کوم چې تشویشونه دیږي دا
د پروپاګاندا. سلامت اوسه منصور صاحب. سلامت اوسه ډیر زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. د سیګار د راپور باندې خبرې کولې یو موضوع چې د مؤسسې یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري. هغه دا ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسې مجبوروي یعنی مرستندوی مؤسسې مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. په تل کې شورازه تیر کړی وي او شش پای په کړی وي ماشانه په کړی وي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې دا خبرې به خامخا ده ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه په خپله چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره موږ ته او دا فرمان دی چې د دې څخه استفاده کوي. دا خبره موږ ته د بشري خپلوانو څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایید نه تایید شوی خبر وي یو بل چانه وي تایید کړي. زه فکر کوم چې په دې کې باید صحیح شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک شي. اړوند مراجعو سره شریک شي اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. افغانستان اوس دغه موږ خو په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې موږ ته دغه موضوع در دا وسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشته ځخ کړی چې ما ته په پلان کې ځای کې یا پلان کې ما موسسه ته شی رانی وي دا شی
نو کړی چې تاسو ته ویني ویلې شاید ویلې بم نشي د برجورات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي
مست خو ویلې یعنی زه یې کنده تمام چې ویلې نو مشته ویلې نه ویلې مشته خو دا دا شی چې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بلډ بشو. اتمر صاحب ته اتمر صاحب که داسې راپورونه خبري شي څه فکر کوي چې تاثیر به په نړیوالو مرستو ته وګوره؟ سیګار داسې عادي اداره نه ده. د ټولو لویدیځوالو چې په افغانستان ته مرستې کولې دي ادارې په یو نوي شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته دوی لخوا او دا مرستې هم دوی کوي. نو فکر نه کوي چې مرستې به اغېزمنې شي افغانستان ته؟
ګوري منگا پا مجموع که دست باتو هایو چه چه پخواه و ده جمهوریت پا وقت که اغا وقت که البته دیرو ده فساد پا ده مسائلو که پا خریداری که پا قرار دادونی که حتی زده ده شاهدم چه پا یا وزارت که مثلا شل یا پینزه وشت اینجوگان راجسته رو دی که تقریبا لس اینجو ده خپلا ده ده وزیر و ده موین و ده رئیسان و ده دیو پا غیر مستقیم توگا او دغه قرار دادونه با دغه اینجوگان اخیسته لی دا واضح خبره و اتا دیر لکه چه مخ که انصاری سه دا خبره و خره چه فیصدی با
لیکن اتمر صاحب پخواو دی وس یو تفاوت دی چې پخوا دوی پخپل په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلی لی دی دا غلطی او دا فساد لی لیکر بیا مجبور ځان ساسو سمرستی وکي اوس هغه حالت نه دی
بله اوس خبره دا دی چې دا هغه فساد دی چې دا دومره آسانه نه دی چې تاسو دې مخاوني سي ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په بکس کې یو چا ته ورکړي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبی کې اخیستې په ترکیه کې اخیستې په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و په هر صورت دا فساد یعنی د پخوانم و او اوس داسې سړی ګرنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو هغه شته شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي خو یقینا لکه چې تاسو ویلی د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیفه میل کېږي هېڅ هېواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري اوس یوازې افغانستان نه دی نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې په دوه کالو کې دوه اشاره پنځه دېرش میلیونه ډالره افغانستان ته میلیارد ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودن فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو ځان را وپېژنئ آزادي راډیو
سلام علیکم شبر صاحب سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
شبر صاحب محترمه دغه د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده زمون خو ارزدار زده خوست ولایت نه پاړي کې کی یم خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب لیوال
خصب لیوال صاحب
دلته خو چې کومې مرستې چې دلته رسیدي یا خو کافی اندازه دینه بل چې په کافی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی دغې منطقې کې خو موږ سره نه لرو بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامي بخش کې ډېر وو اوس یې خلکو ماشینه کته شوي دي هېڅ امکانات نه لري نو مرستې نه ورته رسېږي په کافي اندازه هېڅ وخت
مرستې څوک ویشي
مرستې خو موسسات ویشي دغه اوړه ویشي غوړي ویشي دغه شیان ویشي خو هغه کاپي نه دي میدان خو نفوس ډېر لري
پېژمه چې مرستې به کمې ټولو ته تبن چې نه رسېږي اوس مرستې کمې شوي دي اما دا راته ووایه چې څوک پرې څارنه کوي څوک یې کنټرولوي آیا موسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي یوه ته کم ورکوي
نه داسې دی چې څارنه خو حکومت آپ لري باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي اکثریت وخت دوی هماغه خلکمو کې ځای په ځای کې وینو. داسې خو دا خبره خو واقعیت لري نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلق کوي. بل په زمایدون کې کونډې ډېرې شوې دي، شهیدان ډېر ویر کړي دغه منطقې په نظامي باش کې پاوچ کې بو خاله کې بو اردو کې پولیسو کې وو. نو کونډې اتې موندل ته ډېر دي شبر سي موسسات چې سره کم لازم دي هغه کم توجه نه دی کړی.
درست سیده، مننه چې ټلیفون دی وکړو. سلامت اوسئ. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو مېلمنو ته او د اورېدونکو لپاره چې تازه ازادي راډیو اوري او تر اوسه نه اورېدلې دی هغوی لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط یې خپور کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي. زموږ مېلمانه دي د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند، جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. منصور صاحب، سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه کړې ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده، او په دې توګه یې وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی. په دې اړه څه وایي تاسو معلومات لرئ؟
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دي اورېدلي چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه مېرمنې خو ښوونکي چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
شي کې ور کم کړي.
غالبا چې پوره معاش اخلي یو څه چې کم شوي یا بند دي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوي حکومت پر اتاګ تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي که مېرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري د عوایدو، هغه چې بیا زامن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري. نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيي او د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی یا مېرمنې چې هغې نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډېره زیاته مننه. مومن صاحب، دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پورې تاسې تاثیر وینئ؟ څومره مؤثرې دي؟
سروان صاحب محترم، بشري مرستې هغه وخت مؤثرې کېدلی شي چې په هغه کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم مؤثرې دي، ولې فکر کوم چې دغه مرستې چې اوس هم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي. ولې دا حکومتو باندې هم هغه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې که دلته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورته چونده از ما موضوع هم نه ده چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو. حکومت هم دکترینه مداخله وکړي، بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي د کنټرول لپاره، ورته وایي ټوله موسسات به دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کېږي. که چیرې د دې لپاره اړ وایي د تاریخ خپل د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی. اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډېر مثبت دی پر افغانانو باندې، که د معلمینو سره کومک کېږي، که د زلزلهګانو سره کومک کېږي، که د نورو هغه اړوند د افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، یا اوس چې مهاجر را کېږي د دې سره که کومک کېږي، دا ډېره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شي باندې چې زما همیشه تاکید دی. نن هم موږ د یونما د مشر سره چې ملاقات درلودی، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د دوه میلیاردو ډالرو په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې بندي. موږ ورته وویل چې زموږ تجارت را ایله کوي او موږ ته لار راپیدا کوي. موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضې مشکلات په بعضې خلکو کې ناسته دي. دغه پیسې چې کومک کېږي، آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه شته که چیرې هغه پسې ووایي، زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا.
لیکن مومن صاحب، په اوس داسې خلک ډېر دي چې که د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، که د سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کېږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، یو زیربنایي کارم زه دا نه وایم چې څوک په د ماښام ډوډۍ د واقعا مشکلات شته. اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ده. اول د افغانستان د مجمدو پیسو ایله کېدل. افغانستان تاجر ځي په پاپریکا پسې ځي، او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله، تاسو ګورئ کراچي کې مالونه بندې او چابهار هم د جامعې جهاني د تاجراتو لاندې دي. یقینا جامعې جهاني په دغسې حالاتو کې باید کومک وکړي. داسې نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه دي. افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تجارت لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي که چیرې جامع جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي. دا چې د جامع جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالاتو کې بعضې مشکلات دي، یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو، او جامع جهانی د داوسه پرې چپ پاتې ده.
بله، البته دلته هم یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو. هغه داره چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپېژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي، او دا مرستې چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دازاده محترم و کارکنان و برایان و آوریدون که تا سلامون را تقدیم هم.
سلامت و سه مربانی و که تاسی که خپل سوال لری خواهول خپل سوال و که کنیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لوگ و کسانو چخایی هست چه د مؤسسو له لورې مو بشری مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدار خلکو ته رسیږي او کنه؟
بالکل مهربانی، زه به پرې باندېم. انشاءالله تعالی خبرې درته وکړم. اول جمال ظفر د کابل څخه په اړیکه کې یم. اول به د دې موضوع نه لږ مخکې لږ مقدمه درته ووایم.
مهربانی، یو څه لنډه
لنډه انشاءالله تعالی لنډه. څرنګه چې افغان مسلمان ولست تقریبا په دغه پنځو لسیزو تېرېدو یا نیمه پېړۍ پورې کېدو، خصوصا په دغه وروستیو دوو لسیزو کې د امریکا په مشرۍ د ناتو اروپا پوځي اشغالګرو او دغو مزدورانو دغه مظلوم ولست ته داسې هم انسانیت وژون کې بحران لاندې.
تا خو بیانیه شروع کړه، لطفا سوال وکړئ. بیانیه مه ورکوئ لطفا.
صحیح ده. نو د مرستو په باره به زه دومره درته وایم چې بیانیه به تېر شم، چې د مرستو باره به دومره درته وایم چې کومې مرستې شوې یا کېږي، چې هر څنګه دي مننه ترې کوو. هغه که د هر خارجي ملک څخه دي، که د کوم شخصي شرکتو څخه یې، مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو، در حالی که مستحق خلکو ته نه رسېدلې نه رسېږي. اول دغه کوم د سرپنا په نامه باندې چې کومې شوې، که ته وګورې دلته فکر وکړې، که زه درته ووایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي. هغه چې پنځه شپږ منزله بنګله و، هغه بلډینګ لري، هغو خلکو ته رسېدلی نه، هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی، هغو ته نه رسېدلی، نه رسېږي، نه د وکیل دخوا ورته رسېدلی، نه د موسسې دخوا ورته رسېدلی، نه راځي. په دې کې هغه د متل په پرتله یو، هغه درته وایي، هغه حکیم سنایي بلولې دانا ته پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړ، هغو چې چېرته ښه شتمن و ورکړې وې، چې راغلې کار چې پیسې دې تقسیم کړې، هغه دې ورکړه خیرات نه و، چې چاته به چه پلانی چه پلوش در بیستانی در خبر گودامدار تو تو دو تاوی چه، ولی ما خاران درسته که چه خدای تور کریم ما مغد تور کریم مشتر که نه پیزه رو نبو خود بیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسید در نرسید
در رسید در رسید در رسید در رسید. یو بل امردون که امشتا بیا باور شمیل بنا میربانی که وی تاسی هم خبری وکی و لطفاً یو چلندی میربانی تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو نه دم کو سلام و
سلامت اوسئ. مهرباني
اور دا سیگار چې دی سیگار اوای خوندار غرزی دا معلومات کومه کوي چې دوی مونږ خندلته وسیګو نم دی وطن خلک یو موسسات مرستم ګورو طالبانم
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیدي
طالبان خو کوشش کوي هڅه کوي په کلو کې داسې وړي پیټیا ډیر مستحق او همکاري کوي نظام چې واسي او اوای خبر بالکل نادرست ده
ډیر مننه ستاسو خبرې واوریدل شوې ډیر زیاته مننه اتمر صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدې روسي اوریدونکو داسې خبرې کولې مخکنی دوه اوریدونکو یو څه متفاوت ستاسو نتیجه څه ده له دغو خبرو څه نتیجه اخلي
ګوري دا یو ډیر لوی اپریشن دی او ډیر لوی یو پروسه دی که داسې تاسو وایم چې نه دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسیږي په دې کې دغه ټول کسان دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه دغه خپل وظیفه دغه خپله امانتداري اجرا کوي او دغه کومک هم مستحق کسانو ته رسي په دې کې معمولا داسې کېږي یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ مو ته کومک نه دی هېڅ دا ټول پروسه تر سوال لاندې راولي بلته اول خو خپله محسسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي په طور د مثال مونږ په جمهوریت کې په هغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلی کې د کلی شوراګانې جوړ کړې وې هغه شوراګانې د ټول کلی نمایندګي کوو یعنې دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کوو اوس که دوی غواړي چې مستحق کسانو ته ورسیږي نو دوی دې لاړ شي هغه شورا ته هغه د کلی شورا ته او د هغه طریقه دی دغه مرستې کومک ورسوي یا که داسې نه کوي دوی د جوماتونو د لارې نه دغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي یعنی منظم دوی یو بل سره کښېني منظم دوی یو بل ګوري یو بل د حال نه دوی خبر دي دغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي او داسې که هر څوک راځي او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ اول همغه کس خپل دوست آشنا خپلوان اقارب دو کسان ته ورکړئ بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړئ که پاتې نه شو هېڅ نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپل ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی شي دغه مرستې ورسوي یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي دوی سره دې کښېني دوی سره دې مشوره وکړي د دوی نه دې واوري چې دوی څه پېشنهاد لري د دوی وړاندیز څه شی دی او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني د دوی سره دې خبرې وکړي او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي اوس تاسې که وګورئ هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایتو چې وشو تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې لیکن چا ته ونه رسېدلې اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ دا مدیریت ته ضرورت لري او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی که مدیریت نشي دغه ټول مرستې که سل کاله هم تاسو نور مرستې وکړئ دا مرستې هیفه ویل کېږي مستحق کسانو ته نه رسېږي او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو
بله ډیر زیات مننه سلامت اوسه منصور صاحب. که تاسو هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسیږي، نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشري مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال مؤسسات او یا هم کورنۍ مؤسسات څومره لوړه برخه د ځان په ګټه کاروي، دا باید یا تر هغه اخري حد راښکته شي او یا بېخي له منځه وړل شي. او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي. موږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی او ګانو په نوم راځي، ډېره لوړه برخه د ارجنکاست یا اداري مصارفو، د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو، سفریو، ګست هاوسونو او میلبستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کوم ان جی اوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي، هغوی د اوونه تر لس او پنځلس او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر، د سون توکو نه غیر، د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي، د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي. ستا د بشری مرستو سره لوی جفاده او خلکو ته ځان رسولای شي، او هغه مرستي چې څومره باید ورسیږي هغه پوړو کې مالګه هم خلکو ته.
ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. د مومن صاحب نظرم غواړو چې واورو. مومن صاحب، زموږ ته دواړو ملمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشری مرستو مالیه وانه خستل شي، او د شاغلی منصور نظر دا و چې باید هغه مؤسسه چې مرسیبي شي هغه باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانه خلی، ډېر لوکسو موټرونو او دفترونو باندې ډېر پیسې ونه لګوي، بلکې له بیوزلو سره ډېر مرسته پیو کې. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرسته ډېر خلکو ته ورسی شي؟
ډېر مننه. زه فکر کوم چې هم د جناب ګروند استاد جناب احمد سره د منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی، او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي، د دې د داله غشتونه راکم سیدا په کومک کې زیاتوالی راوړي. ولزه فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابینځ او هم د بلنل چې لرم هم یو دا چې موږ تاسو چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور د مثال یا وزارت اقتصاد کا په خوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي، دا زما شخصي کار دی. کله غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم. د دغه سي غیر یعنی مشروطه،
لیکن په دې اړه مو څه ونه ویل چې مالیه ترې واخیستل شي او کوانه خستل شي، هغه پیسې چې دی به وسلو لپاره راځي تولې باید مالیه ترې واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعرفه یو لوړ کمیټه د مالیه لپاره یو عمومي کمیټه څخه چیرې ټول موسسات په دې سره ځای سي، او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانو څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کرا دي، مګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي. دا خو بیا د نو وا تکار کړی دي تاسو
نه د غوړو تاجر دی ورکی، لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو د غوړي اخلي
یو خبر که زموږ ته غوړي وخت وغو سماليه ناخستل کیږي، نو غوړي سماليه ناخستل کیږي، دوه وسه ډیر جزوی شي د دې د هغه دی خو ګټه نه پر کوي، دا یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه ناخستل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو شته افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي، تاسو غوړي دی یو روپی مالیه نه ورکړي، ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروړي، یعنی دغه زموږ پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره جناب استاد او منصور صاحب دې کنه ته چې حال تشان باندې سی بیا راځي دغه خلک یې برته په بازار کې په ډېر کم قیمت ورکړي، داسې مشکلات دغه مرستو یا مؤسسو موږ څو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه شی مثلا کوړه پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړه غواړي هغه به د افغانستان ملي سوداګر ورته رسي وړي کو غواړي د دې ولې دی بیا هم دا غواړي د بل ځای څخه راوړي وړه د بل ځای څخه راوړي او دلته دغه
کیږي چې په دې موضوع خبرې سره وکړي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې که تاسو غواړي راواري د وی ډیرو خلکو ته په کار هم پیدا شي خو پر هل نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستیال یونس مومند د جرمنی د په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدئ شئ
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
رسو له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا